د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني. وخت 3 بجې شوې دي. په دې غړي کې ستاسو لپاره د دوا خبرونې لرو پام کوه او بلبا د ادم خان درخانی په اړه به هم تاسو ته معلومات درکوو. په دغه اړه ځانګړی راپور لرو خو تر هر څه مخکې ورزو فرخنده ست تا چې تاسو ته تازه کورنیو دلوار خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کی په پا پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیره ل 3200 اوخته ده. د طالبانو یو ډلې د خپل بندیانو د تبادله لپاره ل افغان چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو جان سیکرټری انټونیو ګوتریس ویلي کورونا وایرس نړۍ د کات سره مخامخ کولی شي. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیره 3200 ته رسیدلې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت د ویپانې تر مخه په ټول هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ نه 1415 کسان مړه شوي دي او 2315 بیرته ښه شوي دي. د ټولو زیات کسان په سند صوبه کې کورونا وهلي چې شمیره 25309 ته رسیدلې. په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وهلو شمیره 8212 ته رسیدلې ده او تر ټولو زیات کسان ترې په خیبر پختونخوا کې تر اوسه عمل شوی دی چې شمیره 3212 تا. د خیبر پختونخوا د روغتیا محکمې تیر ماخام په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې په صوبه کې د دغه وایرس نه و نور تنه عمل شوی دی. په پاکستان کې چارواکي اندېښنه ښکاره کوي چې د کورونا وهلو شمیره مخ په زیاتېدو ده. په تیرو 3 ساعتونو کې په ټول هیواد کې سباندې 1000 ټیسټونه شوی دي چې پکې 2216 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي او 50 کسان ترې مړه شوي دي. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ویاندې توحید افتخار نن مشال ریډیو ته ویلي دوی په دغه روغتون کې د نوو مریضانو پر راتګ بندیز نه دی لګولی خو په موجوده وخت کې د بسترو د کمی له وجې پر خلکو غږ کړی دی چې د وړو ناروغیو د درملنې لپاره د روغتون ته نه ورسي. توحید افتخار وایي د کورونا وایرس له وجې په روغتون کې د اکسیجن او د وینټیلیټرو کمی دی خو ډېر ځر به د نوو ناروغانو لپاره د 360 بسترو بندوبست کوي. دا له هغې وروسته دا چې په ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه خپاره شي وو چې حیات آباد میډیکل کمپلیکس د د کمیل وجې د کورونا د نوو مریضانو پر راتګ بندیز لګولی دی. توحید افتخار وایي دا وخت له دوی سره په کورونا واډونو کې د 580 نه زیات مریضان داخلي دي. ډاکټران وایي د پېښور په ټولو سرکاري روغتونونو کې دا وخت د کورونا وایرس له وجې زیات بوج دی. بلخوا د صوبې حکومت ویلي دوی د روغتونونو پر مسلو خبر دی او د سهولتونو پر زیاتولو کار کوي. د پاکستان د هوا بازی وزیر وایي د جون تر 28 نیټې به په کراچۍ کې د نسکور شول وته کې د پلټنې راپور کمی سملې توړاندې کوي. غلام سرور خان دا سرګندونې پرون په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. غلام سرور خان وایي ک د پلټنو پر مهال ثابت شو چې الوتکه د چا د غفلت له وجې نسکور شوې نو پر ضد به کاروایی کولی شي. د مې په 28 د لاهور نه کراچۍ ته روان الوتکه د کراچۍ هوایي ډګر سره نږدې پریوتې وه چې پکې 9 کسان وژل شوي او 2 پکې ژوبل شوي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د طالبانو یو ډله د خپل بندیانو د تبادله خوشی کولو په اړه د خبرو لپاره کابل ته رسیدلې ده. د هغې څو ساعت وروسته دا چې حکومتي چارواکو د افغانستان په شمالي او غربي سیمو کې د دوه خنړیو پیښو تور پر طالبانو اچولې دي. د قیدیانو د تبادله خبره د امریکا او طالبانو ترمن د روان کال د فبروري د میاشتې د تړون برخه ده چې تر مخه به افغان حکومت د بندیانو تر د طالبانو تر 5000 پورې قیدیان خوشی کوي او په بدل کې طالبان شوخا یو زر نیول شوی حکومتي کسان خوشی کوي. تیر ورځ د افغانستان د کامی سلامتیا د شورا ویان جاوید فیصل ول د طالبانو دا ډله دا وخت په کابل کې دا د خپل بندیانو د خوشی کول پاره د حکومت تکنیکی ډلې سره خبري کوي. او بل خبر دا چې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریس پرون وویل کورونا وایرس نړۍ د کات سره مخامخ کولی شي او په دې اړه د نړیوالو مرستو اړتیا ده. نوموړي پرون یې ویل وړپوړي غونډې ته په وینا کې وویل کورونا وایرس نړۍ د لوږې او بیروزګارۍ له وجې د بېسارې تباهۍ او کړاوونو سره مخ کولی شي. ګوتریس د دغه صورتحال د مخنیوي لپاره د بیړنیو نړیوالو هڅو غوښتنه کړې ده. دا خبرونه
دا فرخنداسه چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول او دونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې د کورونا وبا له امله موږ ستاسو لپاره د عادي پرزې ځانګړي خبرونې لرو. نو هم په دغه لړ کې په دې غړي کې دوه خبرونې ستاسو لپاره لرو. تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د نړۍ د نورو قومونو په څیر د پښتنو هم خپل فولکلوري او تاریخي داستانونه دي چې لمودو رهيسي لایوي سیمه بلې دي تا او له یو نسل څخه بل نسل ته منتقل شوی او ژوندۍ پاتې شوی دي. په دې کې یو داستان د ادم خان درخانی هم دی چې لنن څخه خو شو 1500 کال وړاندې د ملکند سیمه د یوسف زو قبیله د دود دستور او ارمانونو انزورګری پکې شوی ده. آیا دا تش یو خیالي داستان دی او کنه څه تاریخي حقیقت هم لري؟ په دغه اړه د شاهین منیری د ځانګړي راپور اورو چې د ادم خان درخانی په نوم یو فلم د مکالمې نه پیلېږي.
محبت ته خدای دې نوم دې درخانی د محبت ته منکران شي د خدای منکران دي. زما ستانه دومره امید نو چې ته هم زما سره بے وفایي کې.
ما بے وفا مگر ادم خان زه یو پښتنه جنې په پړی تړې غوا په شان دي چې اوسه کته شیر سدي ته شو په خلو سدي شي ویلې زما پلان په خپل خوا
دا د ادم خان او درخانی په فلم کې هغه منظر دی چې درخانی پکې ادم خان ته خبر ورکوي چې د هغه پلار تاوس خان هغه د کلی د یو بل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي. او هم دا د دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی. د کمی وروستو چې د دواړو په زړونو کې د مینې د اور لمبې لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیفو انساني جذبو او خوبونو د قربانه سبب جوړیږي. دا کیسه د وخت ریدو سره بدل شوی هم دا او هرچا په خپل رنگ کې کړی دا. خو د پښتو اکیډمي په خوانی ډایریکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب ادم خان درخانی یو سړنه کې لیکي چې د ادم خان او درخانی پلرګنو د ملکن د مورې د غره په لمن کې په باز دره کې استوګ نه کوله. د ادم خان د پلار نوم حسن خان او درخانی د تاوس خان ملک لوروا او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو. پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې ادم خان او درخانی د اکبر بادشا په زمانه کې ژوندی وو. هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخوند دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدار وو. پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه داسې کوي چې د ادم خان او درخانی د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینه وه، خو دغه مینه د درخانی د ترور د لور بسکی په واده کې څرګنده شوه. د خپل ترور په کور درخانی خپل ښایست پیغلتوب او حیا په ستر کړې وه، خو څه وخت چې د پیر سالې په وینا ادم خان په رباب ګوتې پورې کړې نو د درخانی نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ نندارې ته ودرېده او د مینې اورې لمغړې وکړې. ادم خان د درخانی د خپلولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو هغه پلار د یو بل ملک زوی پایو خان ته ورکړې وه. د مینې لیونتوب او درخانی سره کړي لوزونه ادم خان مجبوره کوي چې د واده په شپه درخانی له خپل کور روانوي او د خپل سخر میرمایي ملک کرے په ننواتې بوزي. خبره د ناموس او غیرت وه، نو پایو خان د میرمایي په کور لښکرکشي کوي او هغه دې ته اړ کوي چې د ځنو مالی ګټو په بدل کې درخانی په ډوله کې د هغه کور ته ستنه کړي. له دې وروستو د بیلتون یو اوږده موده رامنځته کیږي چې د ادم خان او درخانی په زړه چودون او د دغه قبیلو ترمنځ په تربګنۍ او تاوتریخوالي تمامیږي. ادم خان په مات زړه د وطن پریښودو ته اړ کیږي، خو غمونو دومره رنځولي وي چې د خټکو په سیمه مصري بانډه کې د سفر پر مهال سا ورکوي. درخانی چې خبرېږي نو هغه هم په ژوند ستومانه شي او د ادم خان په غم کې له فانی جهانا سترګې پټې کړي. دا داستان وقت په وخت سینه په سینه او یا د سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او مجلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړي مینې مینانو ورسره اوښکې توی کړي دي. د ادم خان درخانه کیسې لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمې ایسوی سره خبري دلته ځینې سیړنکار دا خیال لري چې دا د ادم درخانه دا کیسه چې دا ډېره لرغونی ده. خو موږ لرغونتیا ته چې په پښتانه عام پښتنو به لرغونتیا حسابولو نو د اکبر د زمانې پورې به تړل او ته به دا ډېر لرغونی تاریخ ښکارېدو. په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حواله راغلي دي چاپ شوي دي. یو خو سینه په سینه را رسېدلې یو ته په لیکلي شکل کې د نثر په شکل کې د شعر په شکل کې موږ ته را رسېدلې. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبدالله د یو لسمې پیړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی شاعر و. هغه د ادم درخانه کیسه پښتو نثر کې لیکلې وه په شعرونو کې موږ ته راوړي ده. او دغه کیسه چې بیا موږ ته د هنري جاج راوړتي د خپل پښتو ګرامر چې کم لیکلی په پښتو کې دغه په مقدمه کې هم دغه کړي ده. بیا وروسته فخرالدین صاحبزاده د ادم درخانه کیسه هم موږ ته په پښتو نثر کې دغه لیک په لار رسېدلې ده. داسې بیا د خوشحال خان خټک زوی چې یو داستان سره په یو توې ځکه چې هغه کیسې ډېرې لیکلې دي صدر خان خټک. هغه هم په ډېر زبردست انداز کې ادم درخانه کیسه چې دا نظم کړی ده نو هغه هم موږ ته رسېدلې ده. بل یو لیکوال دی شاعر دی اکبر شاه پېښورې هم دا کیسه هغوی هم منظومه لیکلې ده موږ ته را رسېدلې ده. یو بل زموږ یو دغه مستشرق و جیمز فیلډ بلومارټ دا په فرس کې دغه کیسه شامل ده. هغه ته ځینې حواله راوړي دي. دا دغه کتابو په 1303 کې په دیلی کې چاپ شوی. بیا وروسته مولوی احمد د تنګي او د 400 دا کیسه په یو ډېر زبردست کولی سلیس نثر کې لیکلې ده. دا په 1302 کې د پادری هیوس په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی و. بیا یو بل شاعر برهان نوم یې هغه هم دا کیسه لیکلې ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمستریټر هم چې کوم هغه دغه مشهور کتاب او تاسو ته معلومه ده د پښتو په پښتونخوا د شعر هارو بهار هغه کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زموږ یو لیکوال سید ابو علي شاه د پښتو یو اوږده مصنوعي لیکلې ده په اوږد بهار کې. دا په 1212 هجری کې دا نظم د لیکلې و. زموږ سره یو بل پیرنګي مورخ و الفنستن نوم یې. هغه یو کتاب دی د ری کاونټ اپ کابل د دې کیسې په اړه چې دا څومره مشهور ده او یا د پښتنو کې څومره خوخیږي په دې حواله هغه په دې ری کاونټ اپ کابل کې خبره کړې ده الفنستن.
ادم خان او درخانه په اصل کې سوکو په دې داستان کې رښتیا سمره دي. په دې اړه خاغلی حبیبي د کابل کلنې د کال 1940 او 1950 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوی احمد د کتاب د مقدمه په حواله دا واقعا بالکل رښتیا ګڼي او درخانه د سواد د سرحد کوزی بازدرې د یو خان لور بولی او ادم خان د بره بازدرې د یو خان مشر زوی ګڼي. خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دي ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې دغه واقع ستر پیښه هم په بازدره کې واقع شوې دي. خو دغه کیسه د کوړي سره نږدې د کابل د سین په غاړه په مصری بانډه کې پای ته رسیدلې ده او د دغه عاشقان و ادرا اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پېښور د پښتو اکیډمۍ سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما وایي چې دا داستان لومبه د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلې وو.
د دې داستان چې دینو صدر خان خټک لیکوال دی د خوشحال بابا زوی دی چاغه مسنوی ادم درخانه لیکلې ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کم دی دا د یوسف زو د طرف نه و. د خوشحال بابا دغه بیبي چې کم وا د صدر خان خټک مور دا یوسف زی وا د حمزه خان بایزي خور وا. نو کله چې صدر خان خټک په خپل مسنوی کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوینه واورې دله میرو د ادم درخانه په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګره دی. نو کیدی شي چې دا د دغه میروزوی او دغه قصه د مخی چرته کړی. نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړو. خوشحال بابا ورته وویل چې دا ته ولیکا، ته چونکې د یوسفزو خوره یې، نو دا داستان به ته ډېر ښه ولیک. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک چې دغه داستان لیکو نو دغه اوړم بنې ښکاري، ځکه دغې نه مخکې نشي کېدی او بیا د دغسې په خپلو غوږونو د هغه اورېدلی ده. بله دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې، ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلی داستان دی، او بله دا ده چې د هغه د میرو د زوینه اورېدلی دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر و شاعرۍ خبرې پکې وي، هغه به وي، خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلې وي او د هغه وخت د دود دستور غم خاده ښه او بد د تصور قلبي وارداتو او ولسي او جمالیاتي قدرونو څرګندونه ترې کیږي. نوموړی زیاتوي چې د داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کېدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو، کیسمارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره له ځانه سیوځې کړي وي، بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل رښتیا په ګوته کوي.
کتا سو د بابل استوری یا فوک راخلی، کتا سو د یونان راخلی، کتا سو د هند راخلی، کتا سو د مصر راخلی، کتا سو د چین راخلی، د ټولو کی بنیادی توګه باندې د پیخو د واقعیت سوال نه راولاړیږي. په بنیادی توګه دغه استوری یا دغه فوکلور دا د یو قام یا د یو ټولنې چې په یو خاص جغرافیه کې سره ژوند کوي، د هغې ټولنیزې غوښتنې رابرسیره کوي. په هغه دور کې کله چې د علتو د معلول یا د بعضې کائناتي واقعاتو یا بعضې کائناتي مظاهرو د بشپړه کولو یا د هغې د پیژندلو بعضې علمي آلې له وجود ته نوې راغلې، نو انساني ټولنه کې چې کومه ټولنیزه اروا وه یا ټولنیز نفسیاتو، د دې اظهار به په ټولنیزه توګه کېده. او دغه ټولنیزه توګه به داسې وه چې دا به په حافظ کی او دا په خبرو کې زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم، ویل کېدل، به موجودې دل بم، او دغه شان به هم یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې چې کله به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده، نو چې کله به دغه نوي نسل سره نورې غوښتنې وي، نو هغه په دې داستان کې یا په دې امیج کې یا په دې فوک کې یا په دې اسطوره کې سره ګډې هم شوي. نو ځکه زه دا خبره کومه، او دا معلومه خبره ده په دې ډېر شي خلکو کار کړی دی چې دغه استوري دا زمونږه بنیادی ارزښتونه مونږ ته خی چې په بیلابیل وختونو کې د ارزښتونه سو. نو د دې لپاره د تاریخي استناد ضرورت نشته، او دې باندې دا سوال هم نه راولاړیږي چې د واقعیاتو یا د دې پیښو واقعیت څه دی. دا سوال دلته بې ځایه ښکاري.
په بریتانیا کې میشت د ملکنډ د سیمې یو اوسیدونکی او لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسه یې له وړوکوالي له خپلو مشرانو په کور او حجره کې اورېدلې ده، او د سیمې د نورو ځوانانو او پیغلو په شانې د ادم خان او درخانه په کردارونو کې د مینې، ننګ او قربانۍ زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې دا رومانس د ملکنډ نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډېر په مینه او عقیدت اورېدل کېږي، او د یوسفزیو د ژوند د یو مهم دور ننداره پکې کېدلی شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومۍ هم پټي، او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه یې چې هغه فرض کا په جاګیردارۍ په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او د دغه سیزونو په حوالو باندې ډېر زیات لکه هغه له خلک اهمیت ورکړي. په جاګیردارۍ کې دا بندیز ډېر زیات و، د ښځې او د سړي په ملاقات ډېره زیاته پابندي وه، نور خو څه سافټ زه نه و. خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوی دی، نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوی دی. ادم خان هم رباب غږو، او هغه رباب چې و هغه د دغه نرمه ایسه د ژوند هغه درخانه زلو ګټو او هغه د اغیغه تعلق سره د ډیرو بندیزونو قبیلوی سماج هم د قبایلی سماج نه دا زمونږ د ټولنې چې و دا وته و جاګیردارۍ طرف ته هم وته و. نو په هغې کې بیا دغه پابندۍ او دغه بندیزونه ډیر زیات دي. نو په هغه بندیزونو کې دی خپل لار ایستې ده د ادم خان درخانه یا هره کیسه څه نه څه کیسه یي خو هغه بیا هغې کې چې بیا هغه لټرري اگزیجریشن چې کم شي ته وي نو دغسې هغه بیا هغه مبالغه راشي او هغه په مخکې لاړه شي نو هغې کې بیا نورې نورې داسې کیسې چې هغه بعضې وخت کې د ټولنې یا د هغه دغه سره متعلقه خاندانونه چې دي هغه هغه نشي برداشت کولی خو بیا هم دا یو کیسه یي او دا را روانه یي او دا کیسه خلکو ته د هغه وخت د طبقاتي تفاوت او کلتوري ټولنیز بندیزونه چې دي د هغې کیسې کوي.
اوس پوښتنه دا ده چې که چېرې دا کیسه څه رښتیا لري نو باید چې سیادګارونه یا نښې نښانې خو یې موجودې وي. په دغه اړه د ملکنډ د پلی کلي یو اوسېدونکي او څېړنکار ډاکټر محمد طارق وایي چې اوس هم په باز دره کې خلک د هغه ګودر په خوا کې میلې را جوړوي او شاعران پکې مشاعرې کوي د کوم په اړه چې ویل کیږي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره د لیدلو کتلو ځای وو. نوموړي وایي داسې څه یادګارونه یا قبرونه خو نشته، البته ټول خلک د ادم خان درخانه په یاد کې هم دغه ځای ته راټولېږي.
د ادم خان درخانه ګټ دا په بازدره کلی کې دی او دا راځي د پله یونین کونسل کې کوم چې د پخوانی ملکانی جنسه او د اوسنۍ ملکان ضلع یو یونین کونسل دی. زه چې د کله نه پیدا شوم نو د ماشوموالي نه مونږ دا قصه اورو چې دلته داشته دی. اگر چې د دې زیات تفصیلات نه ویل کېږي، زما په خپله کوشش هم کړی دی چې آیا که دلته کې تر ته سدې سه ځایونه چې څوک وي دا د هغوی قبرونه دي یا د هغوی څه یادګاري، نو نشته دی. نه دغلته کې څه قبر شته یا داسې څه نښې نښانې نشته دی. بس دا یو فوک سټوري ده چې هغه د خلکو ته یاد ده. دا کم ځای کې چې دا ګډ پروت دی په پښتو کې رود ته ویل کېږي. رود دلته چې یو آبشار یا یو چړ دی او دا د دې کلي د اوبو واحد دغه سورس دی، دا غریز علاقه ده. نو دلته کې بس د دغه رود ته به خلک تلل، همدا ګودر او همدا چې دی نیر او همدا چې دی سینو، د دې ځای نه به خلکو چې هر قسمه د اوبو دغه کونو ټول کلی به دلته راتلو. دا یو پوینټ و. نو هغه درخانه به هم په دې کلي کې وه، دلته به تله راتله. نو ویل کېږي چې ادم خان هغه یا د چا نه اورېدلی و، خوښه شوې وه د کلی د خان د لور تذکرې هم په حجره جومات کې سره د ادب او دغه خبرل کېږي. نو ویل کېږي چې هغه بدل ته کې چونکې دا ځای داسې و، عموما زموږ په کلي کې اوس هم چې خلک رباب وایي نو یا چاته د غر لمنې ته ځي او یا د سیند غاړې لځي. نو د بازدره کې هم دغه ځای و چې دا یو د عوامو دپاره د سوشل ګیدرنګ سپاٹ هم و، او چونکې اوبه بنیادی ضرورت دی نو چې څوک به دې په کار و دغلته به لاړې نو به ته خامخا ملاوېدو. ادم خان به دغلته دې ګډ ته ختلی و او رباب به وهو، دا نږدې دی وته راکلی دی ګډ ته اورېدې کېږي. نو هغه چېرته درخانه چې دلته راغلی وه، خو چونکې هغه د خان لور وه، دومره دغه جورت چا نه شو کولی چې نږدې ورشي سلام کلام دې ورسره وکړي او دې نږدې دی ورته څخه غوږ وکړي. نو ادم خان د هغې د لیدو په تکل کې په دې پسې شاته شاته تلو او هغه چې دی د رود طرف ته خطا او دې تلو. نو په منځ کې دا غټ غټ راغی، د دې نه مخکې غر ته ختل ګران دي. ما پرون په خپله بیا کوشش وکړو خو په سپلو کې خو بیخي نه شوم ختې. ویل کېږي دا چې هغه په زړه کې یو خواهش راغی چې څه داسې سبب وشوې چې ما دا درخانه ولیدې چې دا د نږدې نه وینم د دې ښایست او زه وینم. نو ویل چې دا غټ په منځ باندې دوه شو او د دې نه پورې غاړه هغه چې دی نو درخانه ولیده. نو زه پرون په خپله په هغه ځای کې ودرېدم، ما هغه ځای دوباره چک کوم، ملګرو ته مې راشه، ما سره دو ملګرو تللي، هغه ځای کې هغه اوبه دي کومې ته چې به درخانه راغلي او دلته به ادم خان ولاړو. نو بس تر دې حده پورې دا قصه عوامو ته پته ده.
خو څېړنکار ډاکټر شیرزمان سیما وایي چې د ادم خان درخانه قبرونه په مصري بانډه کې دي، خو کله چې د 2015 کال نه وروسته په دې سیمه کې بېقراري ډېره شوه او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو، نو شرخو خو دغه قبرونه هم وران کړل. نوموړي زیاتوي چې په دغه اړه نورو څېړنو او کار ته اړتیا ده، ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدرې په ادیره کې په ګوته کوي.
مصري بانډ یو کلی دی، په هغې کې د دوی د قبرونو ذکر کېږي او هلته کې بلکې قبرونه جوړ شوي هم وو. په هغې باندې چې دی نو باقی داسې کتبې هم لګېدلې وې، خپه قبرونه و د ادم خان درخانه. بیا غدا طالبانو دور چې کوم وو هغه کې دا سړیر داسې مزارونه وران شو سوو شو نو دغه قبرونه هم پکې وران شو او په اخبار کې باقاعده د هغې د ورانو قبرونو تصویر راغلی چې دغه هم چې دی نو وران کړی شوي دي. نو د هغې نه وروسته بیا پته نه لګي چا بیا چا جوړ کړي دي او که نه دي، خو په مصري بانډه کې دغه قبرونه چې دی نو شته دي.
د ادم خان درخانه سره د پښتنو د جذباتي تړون او مینې لکبله د پښتنو شاعرانو په خپل رنگ کې د دواړو نازولو عاشقانو ته د مینې نظرانه وړاندې کړې دي، او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځېدلې ده چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د مینې د جنت خوبونه ویني، او د درخانه پلټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي.
نمشال زنګل خبرونه تا وګستې زم تاسو قربا سلام وبند تاسو د شاهین بنری دغه خبرونه اوور د چې د ادم خان درخانی په تاریخی حقیقت او دغه راز نورو حوالو سره خبرې کړې وي په دغه خبرونه کې. اوس هم بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. پام کوه دا خبرونه چې د اختر په مناسبت تیار کړل شوې ده، خو موږ یې تاسو ته په تکراری بڼه وړاندې کوو. دغه خپرونه ستاسو لپاره امان الله ناصر او د هغو ملګرو چمتو کړي. راځي چې په ګډه توګه شو.
السلام علیکم ګرانو لیوی خوارو جی تر واسکټ نیولو او بلی خوا تا اختر تر پاکټ نیولو او ریدونکو دا دیرا ورسه دی تاسو تر څټ د نیولو د پاره د رادیو کمال درا پورونو بلډوزر بی باکا او چالاک ریپورټر خاغلی ګورګین جمال مرچکه د خبرونو ټریکټر. تاسو پریشان کیږئ ما، نن می داسې خبرونه او دومره خبرونه او راپورونه راوړي دي چې ټریکټر به یې پرا کشولو او بلډوزر به یې پرا وړلو ستړی شي. اسی خو زما هر خبر د کانی گزار وی، خو چې یو خبر شي او بیا روجه هم په سر شي او په پسی اختر شي، زور سکوټر شي او داغه هم مات سلن سر شي، لمازغو نه خالی د دکاندار سر شي، در پسی پوره ټبر شي، نورو جماعت تتر بتر شي، په پیش لمی خوابه ده خسر شي، او تاسو ته معلومه ده چې خدای مکه دخمن خسر شي، نو پکور کی جوړ محشر شي، د دې تری تنده او کوگ ووگ نظر شی، پسر بستر شی او اختر بی بسکوت بی میٹھائی او مازدیگر شی. نوگرانو پا بازار کی سرگردانو پا کور کی حیرانو آوریدون کو، یووی بابا جوگر گوارما، ملوی بابا مفلر گوارما، یووی کرتا او بلوی بما کالر گوارما، مورکه بخمل گواری، خزوی زیور گوارما، او دکاندار وی دالر گوارما دالر. اوزنو تازو مشوره را گی چه می جاما تکک تی جاما، ځکه ګورګین وایي چې سیده بازار ته لاړ شئ، توتکۍ د بازار د ټګانو چوک ته رسیدلې ده، چېرته چې د یو دکاندار او یو کس جګړه روانه ده. الله دې د توتکو حفاظت کوي. ورشئ یو پننداره شئ، ځکه چې د روجي په دې بیکارۍ کې د دوو کسانو جګړه هم د مفت یو ننداره ده.
گرمی او گرانی نیولای ما پسر کی مغزه او شوی دی د نسوار و نشه تر پوزی نیولای ما سار می لخزی سر جنگ کرده دی د دو همسایگان و سر می ورمات کرده دی پی پیشمالی می د عده و د عبا سر جنگ کرده دی استم خیطراغ لی وام پریگ د واسکت کنی کنی
کنی را چپ وکیه
وام خلقو بند زان سر راوڑی زب بارو دوی تنبم یم لغو سین دکی تنبم و پریگ دن دوات دراش مخی تراز
وی 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 دا سکی سادا
یه دی پریگ دا مانا دبیا لگمی خوانا رالی
اوهو ای تاسو شرمی گئی نا دا دو مسلمانانو سر جنگ ده او تاسو ای زل خلاص ویم نا
وام پریگ دا چی جنگ وکی تا رو جماعتی با لگ تیم پاسی زمونگا
اوهو ای الکو تاسو دارت ویست تاسو ولی سر جنگی گه طول دنیا در بندی خاندی
وام راغلی وای جایمی راکه دا وگوره اتل سرنگ جایمی اپل زان بانجی وقتا گه اخیر وای نی اخلمه
ای الکا تا ولی دا مسلمان تا تکلیف ورکوی او شای ناله
نه نو چی پیسی را سره نشتا پا چی شیه واخلم تا پیسی را کوی را کپور
یو دا سره سوی ایزا سویم دای سوی زولی پور در کلم دا سره لیونه شوی دی کسا بلا پیسی لرمنا او جامعه گورم
تو تکو خو مسلمانی دا کنا بیگامی پیشمالی نو کری دول والا نو را غلی روجی زور را بندی اکرلو بازار تراو تلم موی راشا پیو چا با تیم پاس کم کنا اتو تکو پولیس والا هم لکه تیوی والا تر جوڑ پا زخمی خوشحاله دی اور تر زخمی پا مڑو خوشحاله گی
چه مطلب؟
چی جوڑو یا ونی ولشی ده پولیسو سگتا چی مرگ او جوب لوشی بیاد دوی چای پانی برابری گی روجا خود دوی خاص سیزن می کنا
سیزن؟
او کنا لکه ده داکترانو سیزن چی پا منی کیوی ده پا کورو والا سیزن پا روجه کیوی ده درزیان و بسکوتو و میتایی والا سیزن اختر وی ده غرنگ ده پولیس و سیزن بیا روجه وی
نه ده روجه ولی وی
ده هر چا مغزه هم ده غرنگ گرم وی لکه ده وقت چه زما دی او چه مغزه گرم وی نوم خامخ والا با ده غرنگ زخمی کیگی لکه ده وقت چه ده دکاندار کاکا کیگی سس و خخت
وی مکوا وم روجه ده روجه دی خرابیگی کنا
ده ده پختنو روجه ده پا ده معمولی جنگ و جگره نه خرابیگی ده نسواری ده پار خو خاص رعایت ده بلکه رعایتی پیکیز ده
پیکیک؟
هاو کنا زمونگ ده پاره یو پینزو سوڑی یو غطی کنزلی اتا اتا جنگونا سرگی برگی برگی پا بری طولا سونا دا طولا علاو دی ایتا خلی ری کتو تکو آخواشا چی ده دی دکاندار کاکا سر سر تیم پاس کم
راسه ده کاکا سو و دلتا راسه اتا تا کتو کتا ما بین ووسا وای ده خواه او پا جنگی چونگشی در پسو لنگی کیجی لگه
وام تا خود دکانداره مرد تا ولی جنگ کوه
یار دکاندار خو یما تو تا که خود تر برم یما زخوز خبر سوما چه دای جنگ نکی تر روش ماجی باگی تیم پاسی زبام ولا تیم نپاسی دی رازان لکه
تا تا که دانه گوره چه شل بی روزگار و بی کار پا منگرا طول دی دا تماشایان دا دوی تیم نپاسی گی دا سواب کار دی دا طول با تیم پاسی رازا جان در خانه
آو در اخلم جل بر خانه
دغدی دا خخت و اخلا او پا دی سر می پیولا
یو یو دا سړی لیونی شوی خو نه دی، خښ ته هم خپله ورکوي او ای په اومې اوله.
دا سړی لیونی شوی نه دی توتکو، په هر څه پوهېږي.
چې په هر څه پوهېږي نو بیا جنګ ولې کوي؟
آها بیوکوفی، جنگ په دې کومه که مې دی ووهلو زه به پولیس سټېشن ته لاړ شم، او که زه ووهلم دی به تاڼې ته ځي او زه به هسپتال ته ورسېږم. په دواړو صورتونو کې ګټه ده که نه؟
ګټه دا څه وایې؟
او که نه، د اخته د شاپینګ نه د ځان د خلاصېدو همدقه طریقه ده که نه؟
ځکه خو خیاران وای چې پخې د خپلې بلستنې سره برابر غزول پکار دي. خپل نارینه مه تنګوئ، د خټګر نه د منیسټر ډیمانډونه مه کوئ، کنی اختر به مو خدای مکه په هسپتال کې او یا بیا په پولیس سټېشن کې وي. او اوس ملګرو د اختر د شاپینګ نه د ځان د خلاصولو نورې طریقې درښیي. ښاغلی هوښیار خان عقلمندي صاحب، زنګ ورته راوئ که نه؟
هوشیار خان صاحب، هوشیار خان صاحب، وام د سړي څه مې بخمل وغوښتئ، لیلن یې راته راوړئ، وام سینډل مې ځینې وغوښتئ، کپه یې راوړه. وام د اختر په دا اوله ورځ به زه خپل د کروړ په رشته دارانو مخ ته څنګه ورځم؟
یعنې ته مخې ته ورځې ولي؟ دا خپل بدرنګه مخ ور ښکاره کوې ولي؟ خو د شا له خوا په پسې شه. او بېوقوفي، خلک په بسکوټونو مټایانو درزیانو پورې حیران دي. او دا وم بند کفون.
هوشیار خان صاحب، هوشیار خان صاحب، وام داسې در په در خاک په سره یم. وام دا د اختر د شاپینګ څه د ځان د خلاصېدو یو طریقه راوښیې د خدای په لیاز.
طریقه طریقه طریقه، ها زما یو څو اغوا کاران شناخته شتې، زه به هغو ته ووایم، هغوی به دې اغوا کړي چې اختر تیر شو بس را خوشي بده کړي.
یاره قربان جسمه، قربان جسمه، نو کله به دا زنګ را ووهي دوی که خدای کوله؟
یاره چې تفیس جمع کړي نو کنه
شه پیسم غواړي؟
نو ولي مفته دماغ خراب دی چې سارنګه بدرنګه به پورته کوي؟
ما بهاشه به د څو پیسې دی نو؟
پنځه لکه.
پنځه لکه؟ وام چې پنځه لکه مې درلودی نو شاپینګ به مې نوای کړی.
نو ستا څه خیال دی چې اغواکاران هلته فارغ ناست دي؟ خانه خړو ته د پیټرولو پیسې په چینونو ټیکس د صدارانو ایسه ستا د دالو روټۍ پیسې دا ټوله مفت دي. بند که فون، پام کوه، پام کوه چې بیا فون راونه کې. او
آخه څنګه یې؟ طبیعتونه مزاجونه مو څنګه دي؟ الله وی ولی ظالمه، دا جوارم څوک کوي او هغهم د شا له خوا نه؟ خو طبیعتونه او مزاجونه به مې درنه پوښتلي، څه امدادي راژر خو به مې نه یې درنه غوښته.
خانت دی خرابه شه، یوې خوا ته روجه ده، بلې خوا ته کرونه ده، کورودانه مې خفه خفه ده، دکانداري چپه و راسته ده، او پرسې د ګرمي روجه ده، خوله بند، کاروبار بند، نسوار بند، او ته وایې چې طبیعتونه او مزاجونه څنګه دي؟ له درو میاشتو نه په دروازه کې ناست یم، وای راشن به درشي. راشن خو رانغلو، ټینشن په ټینشن راغلو، په راشن کې هم کمیشن غواړي. یو کیلو غوړي او سوار له سلفیان یالي، اغم لسلورو پنزو خواهونا بیای پا اخبار و سوشل میڈیا کی ورکی اغنو داسی معلومی کی چی ما پنززل راش نخستی دی تر بران راشی وی راو باس زمون برخا پڑا نوی پڑا رات جوڑا کی ارک شکنی اس بدی ارک کما
اللہ وی یارا دا خوی داسی سم دم بیزت کلم نوگرانو دا سلفی شوکیانو ملگرو دا یو خبر خدا پینز کلو اوڑا یو کلو غوڑی یو کلو برا او دیر لس سلفیانی کوچرایانی دکی او بیزتیانی زکنو گورگین وای چه هر وقت دا خلقو دا واوا و زنده آباد دا پار کار مگوه کل کل دا اللہ سر هم کارو بار وکڑی دشپی پا تاریکا کی پا خغط پند تیلا کی مخم پت پا تور کپڑا کی پا یو ویران کسا کی او دا یو غریب پا دروازه کی چراشن پت ورکڑی نو سلفی نو تاریفی نو تقریری نو احسانی بیا ورت گوری چه چکیگی ہو نو کمیشن نو فوٹو سیشن نو گڑبڑیشن بیا ورت گور نو ٹینشن بوی او نو ڈپریشن بوی خود گورگین بیچارہ پزڑگی آرا آرا خبر سو گوری او سو سم زمون سٹوڈیو ٹینشن تے گڑبڑیشن تا یو ہمدارنگ شوباز الحاج شو شاہ خان بمائے فوٹوگرافر تشریف راوڑے دے دد سرنا د تو تکی وینا تا وگنا اس پگمیشی آو
الحاج حاجی شوشا خان سلفی سے با دا غریبانان پا دروازه کی پا کتار ولر دی دا زکات او راشنی دا پارا را پریگ دا ما
خانه خلو تا سو ظلمی در تویلی دی چی ترسو میڈیا والا نوی راغلی چی یو دانام چاہتا ورنکی لیک صبر شا خبر نه دا دا رادیو کمال تو تکو چا کری را روانه دا آڈیو ویڈیو دوار ریپورٹو نجوڑو بی تم کیمرا ریڈی کیک دا پا ٹیوٹر او گوگل دوارو که برازو که خیر وی آو بس صرف صافیان را پریک دا غریبان پا نتوا آو
ای مخدی تور شتا با هم حساب و کتاب ورکوی چی مخو زکات ورکره و دا کرونا متاثرینو تا می راشن ورکره و
سدی اول؟
نه نه ایسی میم نه بس ما حشی ویلا چی ستادا نامه الحاج شو شخان سلفی غلط ده ستادا نامه خو پکار و چی حتم تایی مادل 2020 وی آو
السلام علیکم السلام علیکم شوشا خان سلفی سیبا
بسم اللہ بسم اللہ تو تکو جانی را اور رسید علی بس ستاسو انتظارو کنا
کمال دے زما انتظارو وما غبائر غریبان ولاد دی اول با معاغ فارغ کردی وی زکاة و راشن بمور کردی وی روجہ دا بیا غرمہ دا گرمی دا
کمال دے تو تکو نہ رپورٹ نہ مرکہ نہ سیلفی نہ کیمرا بس ایوی ہے ورکم اگر نور چی درے تیلے وڑا درے کلو غوڑی او دو کلو بورا ورکوی اتلس رپورٹونا درے سلور بریکنگ نیوز کالیمان او تعریفونا او ما چی پورا یو پک اپ مال را وڑے دے پا مفت مفت کیا ورکم کیوں؟ کیوں ولی ولی وائی وائی دس از ظلم زیادتی نو فوٹو نو سیلفی
ہاں نو تا دا ہر صد اللہ دا پارا نہ کوے دا ناما او دا شہرت دا پارا کوے دا فوٹو سیشن او دا رپورٹو نو دا پارا کوے
تو تکو سر خلاص کا نن سبا ډیر کم خلق دا اللہ دا رضا دا پارا کار کوی اکثریت دا الوا دا پارا او ډیر خلق دا شوروا دا پارا کوی کنا
نا نو دا تاسو شرم آیا نلرے پنز سوا روپے ورکوی یا چو کلو راشن ورکوی پہار تیلا مخپل پوٹو ہم چاپ کڑے وی سٹیکر ہم پل لگوی بیا غٹ بے نران اشتہارات بیا دا بیوزلو خلقو تصویران دا غوی دا بیوسی اکسونا
کمال دے تا ندلی دلی دا وزیران دا ممبران دا ملکان او خانان
پیسه د سرکار د خزانه او فیتې دوی کاټوي. فلاں وزیر فلاں ملک صاحب خیراتی راشن کا افتتاح کر رہے ہیں، بیا نو تختې هم لگے گی. هغوی خو د سرکار خزانه لوټي او بلی خواته زه یمه، د ډبلې پبلسټی اقدار یمه، د خپل جیب نه پیسې لګوم، نو تصویر او سیلفی خو مې اک جوړیږي که نه؟ لکه شمشتو تصویر والا.
نه ته په دې فرض روژه کې، بیا په دې کرونا زده غرمه کې د شهرت د څه دپاره غواړې بې بخته؟
تو تکو ته شوشا خان سیلفی پیژنی نه؟ شوشا خان سیلفی په یوه تیر اتلس ښکارولي. نن سبا خلک نه وینې، یوه ورځ چې یې ګورې چولی خرڅوي، بله ورځ چې یې ګورې وپرسینی چې تعلقات، بله ورځ یې په جیب کې خاص الخاص کارډ شاټو باټ مسټر سمارټ، او بیا چې یې ګورې الیکشن. چاته وایما حالات ډیر شالو بالو معلومیږي، د الیکشن تیاری ده کنه؟ نن یوه تیله راشن، سبا ګټلی الیکشن، دریمه ورځ وزارت اریګیشن، فنډونه گڑبڑیشن.
یو یو خدایا، خو په هر څه کې دوه نمبری شروع شوه.
های 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 تو تکو ډیر کمکلې، دوه نمبری خو به پخوا زمانو کې کېده، اوس خو چې څلور نمبریانې او پنځه نمبریانې پیدا شي په سر او سترګو یې قبولوه.
هلو څوک د کم ځای نه
وام؟ څوک دې سر وخوره او د کم ځای دې پټک وواله؟
یو یو دا سړی څه وایي؟
دا سړی بالکل صحیح وایي. دا مو څوک په دا راډیو کې کښېنولې دي چې له غړ ټکانې شروع کړي دي؟
یو یو خوله په کنټرول کې کا، دا د دې علاقې معزز سوشل ورکر دی، د ده په کول چې د کومې ورځې نه کرونا شروع شوې ده. موصف د یو کروڑ کم و بیش،
کروڑ نه، یو کروڑ پنځه ویشت لکه اته اویا زره پنځه سوه پنځوس روپۍ او اته انې. زه هغه انې پرېږده.
هو هو ودې وریدل. خیر اندیش و شاخان سلفی صاحب څه وویل؟
درواغ تو ته کوش نه درواغ وایي. وام زموږ مالیه ته راغلی و، یو پنځه بوجۍ یې راوړي وې، خولې یې ټینګې ورتړلې وې، وایي بوره و صابون و غوړي او اوړه دي. یوه بوجۍ یو پنځلس پوټوګان یې واخیستل، د ده دې خانه خرابه چې دی خو ولاړې، زموږ یې په کور کې مشاهده او ماګیره ټوله را خرابه کړه.
ولې ولې ولې؟
وای ولی ولی ولی، د کور بی عزتی خو پرېږده تو ته کو. هغه خو نن سبا د هر غریب په نصیب کې لیکلې ده، هغه کومو غریبانو ته چې ما ویلي وو چې راځی الحاج حاجي شوشا خان خیرانګیش راشن راکوي، هغوی چې بوجۍ په کور کې خلاصه کړې وه، د بورې په ځای ریګ، د اوړو په ځای خاورې، د صابون په ځای خښتې. نو ظاهره خبره ده، د کور د بې عزتۍ او د رکشې د کرایې غصه خو بیا له ما څخه ایستله نو ګردو.
شجاع خان خیراندیش صاحب، دا سړی څه وایي؟
دا زما د دښمنانو د اپوزیشن والا سازش دی، هغوی ته معلومه ده چې زما مرکه لایو ده، دا د هغوی نماینده دی. هاو
زه اپوزیشن او د هغو نماینده، خو به هغه وخت در معلومه شي چې ته د بانګې راووزې. ته ودرېږه، زه بهار درته ولاړ یمه، ته خو راووزه. نن سبا ټرماټر هم ماشاءالله ډېر ارزانه دي، او ماتې شوي ورستې هګۍ مې هم پوره کریټ راوړی دی.
حاجی شوشا خان صاحب، مشاهده دی ډیر ښکلی معلومیږي، فوټو دې وباسم؟ د فوټو بچه، فوټو مه وباسه، ورشه له ګاډي نه برقه راوباسه.
یو یو برقه؟ برقه د څه دپاره؟
تو تکو، دا سیاست دی، کله په سټیج، کله په ګاډۍ کې، او کله کله بیا په داسې موقع چې ووټران او خلک په غصه وي، او د باندې یې ټماټر او رستې هګۍ ایښي وي، نو بیا برخه یا پیر بابا پرده، یا پیر بابا پرده مې کوي، بیا به د خیرات په راشن کې ملاوټ او د گلۍ په نایي اجامت نه کوم. Ha 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 ha!
الله شوشا خان سلفی صاحبہ شوشا پریک دا واچو برکا دا غدی دا پردا یا پیر باچا تیرا ہی اسرا دیر سخت لگی گی راست ٹماٹر او رستانڈا او کدا
نو گرانو لیوی خواروجی لبلی خوا کرونی او لدریمی خوا دغ رنگ حاتم تایانو زهیرو کرو ملگرو دا وقت پا تلیفون موجوده ده زمونگ جگڑا علی خان سیب کمو پا کور کی چه جگڑاوی زایر در اوجه ده کنا که چه جگڑاوی لطاو پا دوی نو زنگو تراووی
جماعتی جگڑاوی سوزلے پراٹاوی او انڈی ہم چپاوی در پھولان دی سلاتاوی چو کما سڑے میں نسواری دے
پنسوارو کسر مرچکی ورو آچوا آو سڑے پزان اختکا او تزان ترے نگوشکا
یاد جگڑا خان صاحب یو گرمی دے بیا گرانی دے بیا کرونا دے وم دا سنگ دنیا دے
یار دا یو خبر خوا کی کت دچ دے کرونا آغا پخوانی سرنا رانا ہی رکڑا دا ملک نا پرسان دے ہر کس پکی حیران دے سپنگیرے یو کزوان دے اسرپ پکی تاوان دے غوڑا جبا چلاؤ مکھن لگاؤ او مال دباؤ ہاو آسرا ناٹ برابر کساٹو باٹ زب بمباٹ بمباٹ
وے وے جگڑا علی خان صاحب وم خواہش میں چلم کشد سڑائی میں نسواری خراب میں روز ماتی او خراب میں پیشلمی
د فیرنگیانو پالیسی چلاوا ڈیوائڈ اینڈ رول خواخی او خسر سر اختکا سڑائی دی پا مابین کی اور یلکا دوی اختکا پا جنگ او تزان پٹکا پا یو سنگ ہاو پام کوا چی دا دو سانڈاگانو میانتا او دا نسواری تکدان تا ورنیش دے نشی آو پام کوا پام
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پا ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او
لم یو اللہ خبر لزلم یو کیو اللہ خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا درد لے نا شم دعا دعا درد زما دس خدایا زما دے نصیب خدایا ہم زولے گلش میں
سر سر پوی